Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار و بجې شپې د اوسنی رادیو خبرونه لږې شپې پیل د ماښام تر او بجو دوام کوي. زه اسمت څاروانم. د لومړی خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري پیلوم. په سر کې هم خبرونه. د امریکا د فدرالي ادارې یو قاضي چې د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو پر دعوی غور کوي وویل په دې برخه کې بیړي ته اړتیا نشته. د افغانستان بانک له شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې قربانیانو ته د تاوان لپاره غوښتل شوي دي، خو د قضیې څیړونکی قاضي وایي په دې برخه کې په بیړه پریکړې ته اړتیا نشته، ځکه چې پیسې کنګل شوي او چیرې نه ځي. په ننګرهار کې په یو ترافیکی پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. باختر آشان چې د طالبانو په کنټرول کې دی راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره وشوه. ویل شوي چې د پیښې علت له یوه مسافر وړونکي سوزوکي موټر سره د بار وړونکي موټر ټکر و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ په آسیایي جام کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تاکل شوی د روانې اگست میاشتې په 28 منټه آسیایي جام پیل شي. دغه سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په ډېر ښه مورال سره به افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې د غوره لوبډلو ترمنځ ولوبېږي.
د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي د سپتمبر میاشتې تر 11مې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنگلاديش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لوبړی لوبه د اگست په 28مه د سریلانکا په وړاندې ده. په دویمه لوبه کې د اگست میاشتې په 1.5مه له بنگلاديش سره مخامخ کیږي. روسل هغه چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي لوبي به دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په مسابقو کې ګډون لري. د اسرائیل پوز پرون وویل چې خپل څلور سرتیري پر فلسطینی وګړو د بې دلیل حملې له کبله له دندو رخصت کړي دي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې څرګنده شو چې دغه سرتیري دوه توقیف شوي کسان ډبوي او په لغته وهي. پوځوي اسرائیلي سرتیرو دوی ونې مخکې د لویدیځ غاړې پر رام الله شار کې د فلسطینیانو یو موټر ودراوه. موټر چلوونکي او په موټر کې ناس بل کسته د کښته کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوی ښکاري چې سرتیري دواړه ډبوي او په لنګه توی وهي. د اسرائیل پوځوي تر لوبډنه یو څېړنو وروسته دغه سرتیري د دوی له کنډک دغه راس ټولو جنگي موقفونو لري کړی شوی دی. او د روسیې د حکومت بندي سیاسي مخالف او د اداري فساد ضد کمپاینر الکسی ناوالنی وای په هغه زندان کې چې د ساتل کیږي یو انفرادي کوټې ته لیږدول شوی دی. ناوالنی چې د مسکو د خچیز په 260 کیلومتر کې په یو محبس کې ساتل کیږي پرون په یو لړ ټویټونو کې دا خبره کړې ده. ګومان کیږي چې د غټویټونو به د هغه متحدانو یا هم ملاتړو کړی وي. الکسی ناوالنی د اختلاس لقب له په 1.5 کال باندې محکوم شوی، خو دغه حکم د هغه د ملاتړو او روسیې بهر د چارواکو لخوا غندل شوی دی. دوی وایي د دې سزا هدف د کرملین د مهمو منتقدانو د شخ چپول دی. زمو شغله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې د افغانستان د وروستي سیلونو په اړه راپور خپور کړ.
چا په خبره په سیلابونو کې د مروشه وشمیر 255 ته ورسید.
ځینې سیل ځپلي وایي مرستې مستحقو ته نه رسیږي. حقدارو ته د مرستو رسولو لپاره باید څه وشي؟
یو د کلی مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وي چې دغه مرستې د غوی په سرګلاندې توضیح شي.
په کندهار کې سیل ځپلي د ور اوښتو تاوانونو په خاطر مرسته غواړي.
سل جریبه زراعتي مځکه ورانه کړې ده او سره یو نفس کې ورانه څه ویني.
د ملګرو ملتو د یو تعلیمي بنسټ مشر وایي
ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
په کندوز کې د کورونا له بیا زیاتېدو سره د اکسیجن د تولید ماشین فعال شو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وای روان میلادي کال د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې د سیلونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړه شوي دي. د او چا په وینا دا د 2020 میلادي کال په پرتله په سیلونو کې د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي د اګست میاشتې له لومړۍ په افغانستان کې 113 کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 130 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال د غشمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سختو ورښتونو وروسته بهیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پېښ شوي دي. د راپور له مخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 30 زیات کسان مړه، 130 نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکو مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمغنا
ډیر لمغنا.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر راپور کې راغلي چې د اګست میاشتې لږ 14 متر 20 د لوګر تر څنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې 13 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز اجانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 102 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله هر کال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
که څه هم طالبان وایي چې سیل ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیل ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. زموږ همکار د قمر بنسټ له مشر رحمت الله نوروز څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دې لپاره چې مرستې اړو کسانو ته سمی ورسیږي کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي.
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مرستګون کې باید د مرستې اړمنو کسان ته ورسي تر څو پر دغه مشکل حل شي او دا زموږ ټولو وظیفه هم ده. خو حل لري دا کېدلی شي چې یو د کلی مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وي چې د مرستې د غوی په سترګو لاندې توزیع شي، نو ان شاء الله چې اړمنو کسان ته ورسيږي.
په افغانستان کې د بانکونو سیستم هم سم فعال نه دی. افغانستان ته د مالی امانتونو در رسولو لپاره ښه طریقه څه ګڼي؟
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډیر زیات دي. سروي مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سږ کال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډیر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو، موږ مختلف پارټنران لرو د هغوی په لاره باندې. نو زما په نظر باندې خلک کولی شي چې حواله لاره استفاده کړي چې بدون شک باید اسنادو ته ولري چې د حوالې لاره خطر ده، ځکه چې په غربي ملکونو کې حواله غیر قانوني ده. نو کولی شي چې لوجستیک کمپنۍ استفاده کړي تر څو پورې کوم اسباب دي په کار دي هغوی هلته وخت لري دلته ورکي. یعنی کافي لاره شته چې خلک کولی شي خپل پیسې افغانستان ته ولیږي، لیکن دا هم ډیر محدودونه او مشکلاتونه بعد دا لارې کې دي چې لاسته راوړي.
پرون هم د طالبانو ځینی پلوي کسانو په ټویټر کې لیکلي چې لوګر ولایت ته هغه بشري مرستې چې سیلاب ځپلو ته لیږل سوې وې والي ته د نږدې کسانو لخوا پلورل سوي دي. د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي چې څه باید وسي؟
دغه خبره چې طالب چارواکو مرستې خرڅې کړي دي او بعضې پوسټونه هم په سوشل میډیا کې شوي دي، زه شخصا دنه خبر نه یم. نو بهتره دا ده چې خلک په کابل کې چارواکي خبر کړي او کوم ثبوت لري تر وړاندې دي کې مطمئن هم دی به اداري لري چې هغه کنټرول کړي.
په افغانستان کې دننه خلک څه ډول کمپاینونه کولای سي د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
په افغانستان کې خلکو ته دا پکار دی چې وس کې غدي وکړي، کېدی شي چا وس کې خپل زاړه کالي وي، کمپل وي، توشک وي، بالخ وي، چې هر څه وي غدي ولېږي. د چا وس کې نقدي مرسته وي، د چا وس کې معیارتي مرسته وي، کولی شي دا کورنو ته جوړ کړي، کولی شي نورې مشورې ورکړي، ډاکټر وي، انجینر وي. بحث دا نه دی چې یو انسان باید څومره ورکړي، بحث دا دی چې انسان باید یو څه وکړي څه چې وس مطابق دی. او مطمئن یم چې انشاءالله هغه به د الله په نس هم ډېر حسابېږي. نو انشاءالله هر یو کس چې خپل وس مطابق یو څه شو کی من کولی شو په داخل کې خپل مشکلات حل کو.
د خبر بنسټ مشر رحمت الله نوروز د کندهار د شاولی کوټ او معروف ولسوالیو سلځپلې د بیړنیو بشری مرستو غوښتنه کوي. په دې سیمه کې ورم ورځاو پرون سهار د شدیدو ورښتونو له امله راوتلو سیلونو شپږ کسان مړه کړي او سلګونه جریبه کرنی زمزکه باخونه او د اوسېدو کورونه ویجاړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار شمالي ولسوالۍ شاولی کوټ ده. دلته د زیات باران او سیلابونو له امله د خلکو باغونه، کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. دغه سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه لري.
د کومې اوبه چې د پرون راهیسې راغلي دي، سل جریبه یې زراعتي ځمکه ورانه کړې ده او سرایونه پکې وران شوي دي او پنځه شپېته باغونه وران کړي دي.
تقریبا غرمه رود راغلی، بې نهایت رود و. نو دلته خلکو ته ډېر زیان و تاوان ورسولی. تقریبا خلکو په دا څلور پنځه کاله چې کوم دا وچکلي وې، پایپونه وشې راوړه، دا پایپونه یې ټول جوړ یا سره مات کړل، باغو ته رود ور واوښتلی. تقریبا نیمه باغونه د خلکو په دې مانده په خلکو کې مثلا وستې راچولې وې، دا وستې جوړل باغونه دغه سره جوړل.
د کندهار د شاولی کوټ ترڅنګ په تیر څو ورځو کې دغه ولایت په سپین بولدک، ارغنداب، شورابا، کرګستان، معروف او نور ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدیدو ورښتونو له امله سیلابي اوبو شپږ کسان مړه او دغه ولسوالۍ امنیه قوماندانۍ د محبس ودانۍ او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف اوپا د شاولی کوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په تیر یوه میاشت کې پرله پسې په کندهار کې د توفاني بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتی، چې د مسولانو په خبره زیات زیان یې د انګورو حاصلاتو ته رسیدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشر وايي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره پروګرامونه نه دي درېدلي. نن درې سوه یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي او دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولی دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله اته اویا میلیونه او دوه لکه ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنۍ راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زمو پروګرامونه دریدلی نه دي. له لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځني تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړې، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن درې سوه یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي، چې دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولي دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانیستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي وه په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پرېکړه کېږي.
د کندوز په حوزوي روغتون کې د 170,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید دستګاه نصب شوه. د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې نصب کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال د دې ولایت دولتي روغتیایي مرکزونه د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ. نور حال په دې راپور کې
د کندز ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې وروستیو کې په نوموړي روغتون کې د آغا خان دفتر په مالی مرسته د 170,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید دستګاه نصب او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د یادې ادارې رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل وایي
د اکسیجن په باره کې باید ووایم چې کندوز ولایت خودکفایي خواته روان دی. د ورځې د 70 بالونه تر 100 بالونه پورې اکسیجن تولید لرو. خوشبختانه په کندوز کې دغه بالونه چې موږ تولید لرو دا به کفایت کوي ټول کندوز ته. موږ د دې لپاره ذخیره هم جوړه کړې ده که چېرې همجوار ولایتو کې اکسیجن کم بود کېږي، انشاءالله موږ آماده شو چې ورسره کومک وکړو.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي په حوزوي روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه د فعالېدو له کبله خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت د ګلتپي ولسوالۍ یو اوسېدونکي نصر الله ازادۍ راډیو ته وویل
کم اقدام چې په حوزوي شبخانه کې د اهم روغتیا د ریاست لخوا څخه سوی دی، د اکسیجن د تولید د ماشین په حساب کې دا ډېر بهترین اقدام دی او دا د کندوز خلکو بالخصوص د سمت شمال د څلورو ولایتو خلکو ته دا ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده.
د کندوز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسېدونکی 40 کلن محمد رحیم هم د عامې روغتیا له دې اقدام څخه هرکلی کوي.
په دې اواخرو کې موږ او تاسو اکسیجن ته د کورونا وایرس له وجې او نورو ساري امراضو له موږ او تاسو اکسیجن ته ډېر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام و چې د اکسیجن دستګاه فعاله شو او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي انشاءالله.
د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي چې د کورونا وایرس د لومړۍ او دویمې څپې د خپرېدو پر مهال نوموړی ولایت د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ و.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې د انټرنیټي شبکو د کمزورتیا او په کندهار کې د لبنیاتو د تولید د فابریکې د سوزو په اړه راپورونه لرو، خو اوس د اوکراین په لور. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې په ورځ هم د روسي ځواکونو د توغندو په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. هغه ویلي چې دا حمله په دیمپرو پیتروفسک کې سیمه کې شوې ده. اوکراین پرون د خپلواکۍ یو دیرشمه کالیزه ولمنځله.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې د اوکراین په مرکزی برخه کې د ریل ګاډي په یو تمځای د روسیې په حمله کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی زلنسکی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل د ژغورنې مامورین په کار بوخت دي او د مرګ ژوبلې په شمېر کې ښایي زیاتوالی راشي. سمدلاسه روسي چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړی و چې روسیا په پام کې لري په روانو ورځو کې د اوکراین پر ملکی او دولتي بنسټونو حمله وکړي. د اوکراین ولسمشر ښاغلی زلنسکی په داسې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ویډیو له لارې وینا وکړه چې هیواد یې پرون چې د اګست د میاشتې 24مه وه د پخواني شوروي اتحاد له حاکمیت څخه د خپل هیواد د خپلواکۍ 130مه کلیزه ولمنځله. په عین حال کې پرون پر اوکراین د روسیې د غیر مواجهي یرغل شپږمه میاشت پوره شوه. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه په لسګونه زره کسان وژل شوي او د اوکراین اقتصاد سخت زپل شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لمړی هم نړیوالو مطبوعاتو تکتنه کو. ملالې بشیر لوستیا او غټی کې درابروي.
بزنس انسایډر خبرونه په خپل ورستي غاڼه کې د افغانستان د لری کلسوی ولسمشر محمد اشرف غنی ورستي مرکې ته پام اړولې چې ویلي دی هغه باید د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره پرتل نه سي. شاغلی غنی له سی ان ان سره په خپل ورستي مرکې کې ویلي چې د امریکا په ګډون د اوکرين د ملاتړو هیوادونو استخباراتو پر دغه هیواد د روسیې له برید څو میاشتې مخکې د اوکرين ولسمشر ته خبر ورکړی و، خو د ټینګار کړی چې د افغانستان د ولایتونو د اشغال په ځانګړې توګه د کابل سقوط په اړه د طالبانو له پلانه هیڅ چا د امریکا په ګډون چې له طالبانو سره په تماس کې و یو کلمه هم نه ورته ویلي. د بزنس انسایډر په لیکنه کې راغلی چې شاغلی غنی لا هم د ناڅاپه وتلو او د کابل له پریښودو دفاع کوي، په داسې حال کې چې د مجلې په وینا ډیری افغانان او امریکایي چارواکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. امریکایي چارواکو ویلي چې دوی هیڅ تمه نه درلوده چې د اعلی سرقومندان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ به د افغانستان پوځ کابل ته د طالبانو له رسیدو سره له یوې شیبې ځنډ پرته له شاره ووځي. خبرونه په افغانستان کې د شوزو د حقونو د فعال یلدارو یان لقوله هم لیکلي چې د کابل له سقوط وروسته یې هیواد پریښود. د خبرونه په لیکنه د میرمن رویان خبرې د ډیرو افغانانو نظر څرګندوي. اغلی رویان بزنس انسایډر ته ویلي چې ولسمشر غنی زړور مشر نه دی. د هغې په وینا رښتینی مشر هغه دی چې د ژوند تر وروستۍ شیبې پورې د خپل ولس تر څنګ وي او که دا کار نسي کولای لږ تر لږه دې له خلکو بخښنه وغواړي. ډیپلوماټ مجلې په خپل وروستي غاڼه کې د لیکوال او ژورنالیست انډریو کویلټي خبرو ته پام اړولې چې په تیر لسیزه کې افغانستان ته تګ راتګ کړی او د 2020 کال د اگست په 14 یعنی یو ورځ مخکې د کابل له سقوط خپل ځان دې شهر ته ورسوه. د اوس په دې عنوان یو کتاب لیکلی دی، د کابل اگست په افغانستان کې د امریکا وروستي ورځې. له ډیپلوماټ مجلې سره په خبرو کې د کتاب لیکوال ویلي چې د دې کتاب د لیکلو لپاره د افغانستان کیسه خورا مهمه وه، ځکه د افغانستان کیسه د هر چا لپاره په زړه پورې ده او د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته خلک اوس په دې پوسوي دي چې د جګړې پای د سولې په معنا نه دی. نوموړي زیاته کړې چې کېدای سي په طالبانو کې اصلاح غوښتونکي او منځلاري کسان وي، خو مشري د محافظه کارانو په لاس کې ده او د وخت تر اخیستو وړاندې د دوی نرمې خبرې یوازې د کلمو په بڼه محدودې وي او په عمل کې داسې نه و.
په کندهار کې د لبنیاتو د تولید یو لوی فابریکه د بندیدو له خطر سره مخامخ ده. دې فابریکې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او تولیدات یې د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي.
د ملکو په نوم د لبنیاتو د پروسس پر دغه فابریکه شاوخوا لس میلیونه ډالره پانګونه سوې او 14,000 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره کړې ده. لبنیاتو د تولید دغه فابریکا د ورځې زرګونه لیټر شیدې تولیدوي چې تولیدات یې د جنوبي افزې ترڅنګ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. تازه د دغه ستري فابریکې مسلان وایي د خامو موادو د نرسېدو او د برېښنا د نشت له امله د فابریکې زیاتې تولیدي برخې سقوط سوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي فابریکه یې تړل کېدونکې ده. الهام حکمل په کندهار کې د ملکو تولیدي فابریکې اداري مرستيال
برکنلرو هرڅ د ډیزل د وجې ډیزل قیمت لوړ دی، بیا هم کمپني باید چلانه وسو. دا پلانټ چې ما ته ولر د بند دی، په دې خاطر بند دی چې موږ برکنلرو جنریټر چې دی هغه دومره توانه لري چې دواره پلانټ په وخت وچلي. کمپني داسته نیمه چلان دی نیمه بند دی، باید اصلي ساته ټول ماشينري چلانه وي. تقاضا سره بازار کې خلک غوښتنه لري جنس کیفیت څنګه ولي، بیا هم بند په دې خاطر چې موږ امکانات نه لرو. ته خاموات زیډیری د قیمتونو لورسوی دی، د انډیا کلاره بنده ده په کومر د انډیا څخه کوم سامان غوښته وسینو سره غوښته ترانسپورټي مشکلات به حد لري. د ایران چم راضی کومال چمړه د خریداري کو به چ راضی ګمرکی محصولات به خل وړ دي.
د دې فابریکې کورنی او بهرنی کارکونکو هم روان وضعیت اندیشمن کړي، خو د طالبانو له حکومت څخه د خصوصي سکتور د ملاتړ غوښتنه کوي.
زمانو مخصوصیت د خپل د جای وکاله مکیل د جای کار کوم د شډو په بخش کې ز خپل د غارم چې د کمپنی کا وته رسی بند سي نو ز خپل اقتصادي مشکل مو ډیر دی، دا نه پته کا بند سو نو د به کار کې زم نو باید حکومت مو سره همکاري وکړي په دې بخش کې چې برخه تاسو کې دا غسنور کومک مو سره وکړي چې دا کمپنی لا پرمخ لاړ شي.
د کندهار د کانو او صنایع خونی مشر سید سرور امانی هم د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو د خامو موادو برېښنا او د قرضیو د نه ورکړې ستونزې مني، خو وایي چې د ستونزې د هواري لپاره په ولایتي او مرکزي کچه هڅې را پیل کړي.
دا ستونزه واقعیت ګرځای ده. زموږ کارخانې کله نا کله داسې کیسې ویدي چې زموږ مواد خام مواد چې باید په ورځو دوو کې کار خلاص شي چې تر څو کارخانه د سکوت سره مخامخ نه سي، په میاشتو میاشتې په ګمرکاتو کې د دوی اموال بند دي، ولې په دغه لوړه طرفه چې دوی راوارد کړي بیا د بازار سره دوی رقابت نه سي کولای، او که په خام موادو د مایوي طرفې برخمن سي هغه نه بیا ډېر ښه دي دوی دپاره. خو متاسفانه په مرکز کې د دې دغه غونډې ډېرې ځنډېږي. بله عمده ستونزه زموږ د برق ستونزه ده. واقعیت کندهار کې لویترینه ستونزه د صنعتکارانو برق دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر 200 زیاتې فابریکې شته چې زیاتې اوس د برېښنا د نش له امله تړل شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په غزنی کې ډیری خلک د انټرنیټي شبکو له کمزوري حالت او خراب کیفیت شکایت کوي. دوی وایي تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي او له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دې ستونزې غم وخوري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
امین الله همت خپل موبایل پر سکرین د شهادت ګوته تیروي، غواړي څو دانې عکسونه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزوري انټرنیټ له کبله نسي کولای چې عکسونه یې لاړسي. دی وایي هره ورځ یې له کمزوري انټرنیټ سره همدا حال وي. امین الله وایي سخت ډېرې پیسې په انټرنیټ خرڅیږي خو سم کار یې نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هره شبکه فعالیت کوي، که روشنده، کاریبا او که افغان بیسیم او نورې داسې شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډېر لوړ دي، خو نتیجه کې یې ډېر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هره شبکه یې روزمره